تلیاق سیوا هشت
لاس پجیشت وی د اسدی رډو د دې سات په خبرونه کې زحمت چی برسا سو قربایم شی چاري په دې خبرونه کې باوړاندې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار او ولسمشر اشرف غنی د ټلیفوني مکالمې جزئیات خبره کړو دا به هم واوري چې ارګ د امریکا د پوځي خدماتو د کمیټې د مشر د دې خبرو هرکلی کړی دی چې ویلي دی واشنگتن باید افغانستان ته پاملرنه زیاته کړي خو تر هر څه مخکې ناجا ساپی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري د کندوز چارواکي وایي په امام صاحب ولسوالۍ کې څه باندې 600 تنه وسلوال مخالفان فعال حضور لري او د دولت په وړاندې جنګیږي د کابل او سو ولایتونو د امنیت قومندانیو په رهبرۍ کې بدلونونه اعلان شول او د امریکا دفاع وزارت وایي په یمن کې د یوې اونۍ په ترڅ کې پر القاعده شبکې تر 150 ډیر هوایي بریدونه کړي دي بشپړ خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار پرون ماخام ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان او سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې هربرت ریمون مکماستر د نږدې دوونه مخکې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار په توګه وټاکل شو د په افغانستان کې پوځي ماموریت ترسره کړي ولسمشر غنی سره د ټلیفوني مکالمې جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي د کابل او سو ولایتونو د امنیت قومندانیو په رهبرۍ کې بدلونونه اعلان شول د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی په دغه ازادي رادیو ته وویل
دا تغییرات هم د دې په مخسته وي تر څو د پولیسو په کارونو کې په مختلفو ځایونو کې خاص په دې ولایتونو کې دا تغییرات راغلي هلته ښه تنظیم شي او د خلکو د توقعاتو پر اساس باندې زموږ د پولیسو اجراءات هم په هغه کچه ته ورسېږي
د شپږم انصار زون قومندان پاسوال حسن شاه فروغ د کابل د امنیت قومندان د کابل امنیت قومندان لوی پاسوال عبدالرحمن رحیمی د ننګرهار د امنیت قومندان مل پاسوال سید ګل آقا روحانی چې مخکې د ننګرهار امنیت قومندان وو د حمید کرزی نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو د قومندان په توګه ټاکل شوی د کابل د امنیت قومندانۍ محافظتي مرستیال مل پاسوال محمد سالم الماس د کابل د امنیت قومندانۍ د نئی تحقیقات و دریس په توګه ټاکل شوی د غراس د نورستان امنیه قومندان مل پاسوال اکرام الدین سری د بغلان د امنیه قومندان او د بغلان امنیه قومندان مل پاسوال محی الدین سروری د نورستان د امنیه قومندان په توګه اعلان شوی مل پاسوال توریالی دانی بیا د پکتیا د امنیه قومندان په توګه ټاکل شوی په پام کې چې د افغانستان د ملي شورا د غړیو کاري دوره راتلونکې دوشنبه پیل شي د ولسی جرګې منشي عرفان الله عرفان ازادي رادیو ته وویل دغه نوې دوره به د ولسمشر محمد اشرف غنی له خوا پرانستل شي
ټاکل شوی ملي شورا تر ژمنۍ رخصتۍ وروسته د دوشنبه په ورځ چې د کاب یاهود شپاړسمه کیږي د ولسمشر او نورو حکومتي چارواکو له خوا پرانستل شي
د ملي شورا غړي د سلواغي عدلوي لومړی نیټې په 2.5 میاشتنۍ ژمنې رخصتۍ تللې دي د کندوز چارواکي وایي په امام صاحب ولسوالۍ کې څه باندې 600 تنه وسلوال مخالفان فعال حضور لري او د دولت په وړاندې جنګیږي د امام صاحب ولسوال امان الدین قریشي نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ په ځنګلونو کې خپل روزنیز مرکزونه جوړ کړي او د کم عمره ځوانانو نه پوځي د ترهګرو حملو او ځانوژونکو بریدونو روزنې ورکوي ښاغلی قریشي وایي په دې ولسوالۍ کې ځنګلونه د تاجکستان هیواد په 50 کیلومتر کې موقعیت لري او کچری په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو مخاونني ولشي نو د هوا په ګرمېدو سره به په کندوز کې امنیتي ننګونې زیاتې شي د امریکا د استخباراتو د یو راپور لمخې ایران له روسیې څخه د کروز توغندیو د اخیستلو لپاره په خبرو بوختی او خی نورې وسلې هم وروسته تر دې له روسیې څخه وپلوري چې په 2020 کال کې په دغه هیواد کې د وسلو د اخیستلو د بندیزو موده پوره شي د امریکا د استخباراتو ادارې تیره میاشت دا راپور ورکړ او پرون بلومبرګ خبري سرچینې ترلاسه کړ په دې راپور کې ویل شوي دي چې ایران ممکن نوې جنګي بیړۍ اوبتلونه او د توغندیو ضد توغندی د بندیزونو له پایته رسیدو وروسته واخې له ایران سره په 2015 میلادي کال کې د نړۍ پیوړو هیوادونو اټومي تړون لاسلیک کړ د دې تړون لمخې په دغه هیواد لګیدلې بندیزونه لرې شوې دي. د امریکا دفاع وزارت وایي په یمن کې د یوې اونۍ په ترڅ کې پر القاعده شبکې تر دېرشو ډېر هوایي بریدونه ترسره کړي دي. د امریکا د سمندري ځواکونو یو مسؤول جیف ډیویس ویل جنګي الوتکو د القاعده شبکې غړي وسلې او امکانات په نښه کړي دي. د تورن ډیویس په وینا په دې بریدونو کې د القاعده شبکې لږ تر لږه شل تنه وسله وال وژل شوي دي. امریکایي چارواکي وایي چې په یمن کې القاعده شاوخوا 3000 وسله وال لري. په برلین کې چارواکي وایي د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل لس ورځې وروسته په واشنگټن کې له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره ګوري. د ښاغلي ټرمپ د لوړې تر مراسم وروسته دواړو رهبرانو په خپلو کې ټلیفوني خبرې کړې دي. میرمن مرکل د هغو پالیسیو په ملاتړ څرګندونې کړې چې ولسمشر ډونالد ټرمپ ورباندې سخت انتقادونه کړي دي. هغې د ټرمپ د هغه نظر مخالفت کړی و چې ناټو یو منسوخ سازمان بللی و. د جرمني صدر اعظم وایي د واشنگټن او اروپا ترمنځ نږدې همکاري باید د دیموکراسۍ، ازادۍ او د هر فرد د حقوقو د مراتولو او درناوي په ګډون پر ګډو ارزښتونو ولاړوي. ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د کډوالو په اړه د میرمن مرکل پر تګلارې انتقاد کړی و. او د بشري حقوقو لپاره د اروپایي محکمې د ګرجستان لستري محکمې غوښتنه وکړه چې خپل وروستي حکم د لنډې مودې لپاره وزندوي. د دغه حکم لمخې باید یو مشهور خپلواک ټلویزیوني سټیشن هغه چاته وسپارل شي چې ویل کیږي له حکومت سره غیر قانوني اړیکې لري. د ګرجستان عدلي وزارت تایید کړه چې د روستافي دوه ټلویزیون وکیلانو د اروپایي محکمې د غلیک پرون جمعه ترلاسه کړی. پرون هم د دویمې ورځې لپاره د ګرجستان په پلازمینه تبلیسي کې سلګونو کسانو خپل لاریون ته ادامه ورکړه. دوی هم د محکمې پر هغه حکم انتقاد درلود. د ټلویزیون مرستیال مدیر زال اودو مشویلی پرون په تبلیسی کې اسوسییټډ پریس اژانس ته ویل
ام ګټوتلوی ساکرتوس وزنیس په سمارتفون
ستره محکمې په دې پریکړه سره د ګرجستان له خلکو او هیواد څخه د بیان ازادي واخیسته. دا د دولتي ادارو د زوال پیل دی. زموږ د پلانونو په اړه اندېښنې راولاړې کړي. روستافي دوه به خپل مبارزې ته ادامه ورکړي.
د ګرجستان ستره محکمې د پنځشنبه په ورځ حکم ورکړ. سو مشهور ټلویزیون روستافي دوه چې د حکومت په باب انتقادي راپورونه خپرول باید د هغه پخوانی مرستیال خوند ته وسپارل شي. دغه حکم په ګرجستان کې د حکومت مخالفان په غوسه کړل او په لویدیز کې هم د پخوانی شوروي اتحاد په دغه جمهوریت کې د رسنیو د ازادۍ په اړه اندېښنې ولاړې کړې. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ولسمشر سره د امریکا د ملي امنیت سلاکار د ټلیفوني مکالمې جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. بیا د ولسمشر غنی د مرستیال بیان څرګندونې لرو چې د امریکا د سینا د پوځي خدماتو د مشر د دې وړاندیز هرکلی کوي چې افغانستان ته باید واشنگتن پاملرنه زیاته کړي.
موږ د ښاغلي جان مکن وروستۍ څرګندونې استقبالوو. غوښتنه مو همدا چې د تروریزم په برخه کې لا هم دا مبارزه ګړندۍ شي.
افغان چارواکي پاکستان تورنوي چې په روسیو کې بیا سرحدي سیمې په توپونو ولي. د قومونو او سرحدونو د وزارت مرستیال ازادي راډیو ته وویل
کله چې دوی دا منطقې په توپونو باندې ولي، دوی هدف همدغه دی چې منطقې تحلیل کړي او خپل پوځونه او خپل قواوې مخته راولي.
روغتیا د ژوند شتمني پروګرام هم لرو.
د ډاکټر پسون دا پوښتنه لرو چې د څه شي څخه پیدا کیږي او دا عوامل څه شي دي.
د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار پرون ماښام له ولسمشر اشرف غنی سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د جمهور ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته وویل چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار هربرت ریموند ماک ماستر او ولسمشر غنی په دې ټلیفوني مکالمه کې د تروریزم په وړاندې پر مبارزه خبرې وکړې.
هر دو جانب برای تماس تلفنی در رابطه با اوضاع امنیتی افغانستان
و دواړو لوریو په دې تلفنی تماس کې د افغانستان او سیمې پر وضعیت، د تروریزم په وړاندې پر مبارزه، د افغانستان پر څلور کلن امنیتي پلان او د دغه هیواد پر پارلماني انتخاباتو چې راتلونکی کال کېږي بحث او د نظرونو تبادله وکړه. تمه ده چې د افغانستان د پارلماني انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه روانه اونۍ اعلان شي. دا خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر نجیب الله احمدزی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وکړه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار 45 کلن ماک ماستر په افغانستان کې په تیرو کلونو کې ژوند کړی دی او پوځي ماموریت یې ترسره کړی دی. د نږدې دوې اونۍ مخکې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار په توګه وټاکل شو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ښاغلي ماک ماستر د ټاکنې په اړه ویلي دي چې دی د امریکا یو باتجربه جنرال دی. هغه د سخت دریځۍ پر ضد د جګړې متخصص دی چې ښه تجربه او پوهه لري. د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره د امریکا د ملي امنیت سلاکار د سیمې پر امنیتي وضعیت هم خبرې کړې دي. بل لور ته جمهوري ریاست د افغانستان په باب د امریکا د یو وتلي سناتور جان مکین د وروستیو څرګندونو هرکلی کړی. ښاغلي مکین چې د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې مشي هم کوي، افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاملرنې غوښتنه کړې ده. ښاغلي مکین ویلي د دې لپاره چې افغانستان بیا له الګولي سره مخامخ نشي د امریکا د ولسمشر اقداماتو ته اړتیا ده. د جمهور رئیس یو مرستیال ویاند ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت تمه لري امریکا د افغان قواو تجهیز او غشتلتیا ته ادامه ورکړي. سالم محمد صالح راپور لري.
افغان حکومت وی کابل تمه لري چې واشنگتن به د تروریزم په وړاندې مبارزې د افغان قواو تجهیز او پیاوړتیا ته ډیر پام وکړي. د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال ازادي راډیو ته دا څرګندونه ورسته له هغه وکړه چې د امریکا په مشرانو جرګه کې د پوځي خدماتو د کمیټې رئیس جان مکین په ورستیو کې خبرداري ورکړ که افغانستان ته پاملرنه ونسي په دغه هیواد کې به روان وضعیت په ستراتیژیکي ناکامۍ بدل سي. ښاغلي مینپال زیاته کړه افغان حکومت د افغانستان په باب د سناتور جان مکین د څرګندونو هرکلی کوي.
افغانستان او د متحده ایالاتو د دوو ملتونو د دوو هیوادونو په څیر باندې د یو ستراتیژیک تړون په چوکاټ کې خپل روابط سمبالي. موږ د ښاغلي جان مکین وروستۍ څرګندونې استقبالوو. غوښتنه مو همدا چې د تروریزم په برخه کې لا هم دا مبارزه ګړندۍ شي او د افغانستان امنیتي او دفاعي قواو ته د تسلیحاتو تجهیز او روزنې په برخه کې زیاته پاملرنه وشي.
د امریکا مخکښ سناتور جان مکین چې د جمهوری پال ګوند غړی هم دی په یو اعلامیه کې ویلي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او اداره یې باید د افغانستان په باب هغه سي بیړنۍ چلند غوره کړي چې د داعش ډلې په وړاندې خپل کړی دی. ښاغلي ټرمپ تیره اونۍ د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته په خپله لومړۍ وینا کې د داعش ډلې په وړاندې پر مبارزه ټینګار وکړ او ویې ویل چې امریکا به له خپلو متحدانو سره یو ځای د دغې ډلې جنګیالیو ته ماتې ورکوي. ښاغلي مکین په افغانستان کې وروستۍ ناامنۍ ته ګوته نیولې او په کابل کې د چهارشنبې ورځې حملو ته اشاره کړې چې د راپورونو له مخې په نتیجه کې تر شلو ډېر کسان وژل سوي او تر سلو ډېر نور ټپیان سوي دي. په همدې حال کې په امریکا کې میشت د سیاسي مسایلو تحلیلګر واحد فقیري وایي د امریکا نوې ادارې د دغه هیواد خپل کورني سیاست ته ډېر پام اړولی او داسې اندېښنې شته چې افغانستان به په لومړیتوب کې نه وي.
جان مکین غوښتنه لرله چې توجه زیاته سي و افغانستان ته جدي ونیول سي. افغانستان ځکه هلته تروریستان دي او د هغو ځالې دي او هغه ځای څخه پر موږ باندې حمله سوې وه او باید جنرالانو ته صحیح ریسورسز یا منابع ورکړل سي. دا چې جمهور رئیس اوس هم دوی دغه وایي چې موږ پر دې باندې مرور کوو د افغانستان پالیسۍ باندې او تر اوسه پورې په څرګند ډول سره خپل دریځ نه دی بیان کړی. اندېښنه دغه ده چې دوی به افغانستان ته نور په هغه سترګه ونه ګوري لکه پخوا چې کړه تېر. دا یو واقعیت دی زما په نظر او په دې سره باید افغانان ځان چمتو کړي او آماده کړي.
که څه هم د امریکا 15 ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپلو ویناوو کې د افغانستان یادونه نه ده کړې، خو له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یې ټلیفوني خبرې کړې دي. ښاغلي ټرمپ شاوخوا میاشت مخکې له ولسمشر غنی سره په خپله دویمه ټلیفوني مکالمه کې د افغانستان او سیمې د امنیتي مسایلو او د تروریزم په وړاندې د مبارزې په باب خبرې وکړې.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو د وزارت لمرستیال حاجی محمد یعقوب احمدزی سره په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال روحالله انوري مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتلی چې له تیرو څو کلونو د پاکستان پوځ د کونړ پر خاوره د توغندیو بریدونه کړي، د دې حملو د بندولو لپاره افغان دولت او په ځانګړي ډول د سرحدونو وزارت څه کړي دي؟ ښاغلی احمدزی په ځواب کې وویل
دې کې شک نشته چې رښتیا هم دغه لړۍ لډېره پخوانه را روانه ده، چې نه تنها په کونړ کې، په ننګرهار کې، زموږ نورو ولایتونو کې لکه پکتیا، پکتیکا، دغه لړۍ د توپولو، د مرمیو چې زموږ ټیر ولس نارامه کړی ده، او موږ په دې له هغه کې تلفات هم درلودله. موږ هم د سفارتونو له لارې نه، هم د وزارت خارجه له لارې نه دوی سره ناستې سوي دي. حتی تاسو به شاید یاستې چې په دغه یو هفته کې په کابل کې درې واره د پاکستان سفیر راوغوښتل شو، هم وزارت دفاع ته راوغوښتل شو، دوه واره وزارت خارجه ته راوغوښتل شو، او دوی نه دا غوښتنه وسوله چې د دغو مرمیو نه، د دغو توپونو چې بېګناه خلک دلته وژل کېږي، د دې مخنیوی وکړي. موږ امیدوار یو چې پاکستان حکومت په دې باندې پوه شي چې دغه توپونه دا مثال د مرمۍ چې دلته راځي په دې باندې د خلکو اراده نه ضعیفه کېږي، دې کې د ولسونو نفرتونه نور هم را اضافه کېږي، د دوو ملکونو بدبینیانې را پیدا کېږي. موږ هیله ده چې د دې مرمیو مخنیوی وکړي د صلح آمیز له طرفه. ده
تاسو خو به د پولې اغاړې ته قومي مشرانو، سیاسي رهبرانو سره هم تماس لرئ، هغوی په دې برخه کې تر اوسه څه کړي؟ تاسو ورسره اړیکې نیولي که نه؟
موږ د وزارت خارجې تر څنګ د موږ د سرحدونو قبایلو چارو وزارت مستقیما له قبایلو سره د موږ ارتباطات د ډیورنډ کرښې نه اخوا ته موږ وخت په وخت له مشرانو سره ناست یاستو، او موږ دوی ته ویلي چې بعضې خلک د دې غوښتنه کوي چې باید بالمثل معامله ورسره وسي، او موږ دا مخکې هم ویلي اوس هم وایي چې د موږ په ډیورنډ کرښه کا خوا دي که دې خوا دي، چې ټول د موږ ورونه دي، د هغوی درد د موږ درد ده، د هغوی خوښي د موږ خوښي ده. نه غواړو چې د موږ لکه دوی چې دغه عمل اجرا کوي، موږ بالمثل عمل اجرا کړو، په دې چې د موږ هلته ورونه دي، نو هغوی هم قبایلو موږ سره په دې مورد کې هلې ځلې شروع کړي دي چې څنګه وکړی شو چې د دغه توپونو، د دغو مرمیو مخنیوی وکړي. دوی هلته هم جرګې نیولي دي په مختلفو جنسیو کې سره ناست دي، هغې خوا حکومت سره هم په ارتباط کې دي، دلته موږ سره هم په ارتباط کې دي، او په دې کې دا دوه ولسونه که د مرمۍ یا د دې چې جلاوالی یا بیلوالی به راولي قطع نه راولي، په دې کې نور هم دوی سره متحد کېږي، نور هم سره یو ځای کېږي.
مهین صاحب، د پاکستان د حکومت دغه بریدونه او د لارو بندولو نه همدا مطلب دی چې دغه خلک سره جدا کی که نور څه مقاصد به هم لري؟
دوی خو خپل مقاصد لري، یو خو غواړي چې دغه کومې نقطې چې د ډیورن په کرښه پرتې دي چې هغه تخلیه کړي او دوی وړاندې راشي. بل د دوی دا حساب دي چې دا د لارو تړلو د دوی خو بهانه باندې سیاره دلته تروریستان دي یا د موږ مخالفین دي، د دې په بهانه باندې چې موږ غواړو چې دغه نقطې چې دلته د موږ په توپونو باندې ولو د موږ مخالفین دلته دي، خو دغه خبره نه ده. موږ چې دا نورو په نګرار کې ولیدل، محمد جسی کې ولیدل، یا په پکتیا کې، کله چې دوی دا منطقې په توپونو باندې ولي، بیا د دوی د خپل فوج را وړاندې کوي، اول ته ځای په ځای کېږي، او دا موږ په پکتیکا کې ولیدل، پکتیا کې ولیدل، او کان لري په کونړ کې. دا خبره ده چې دوی هدف همدغه دی چې منطقې تحلیه کړي او خپل فوجونه او خپل قواوې مخته راولي.
دا غوی د پرمختګ د پاره افغان دولت ته څه په کار چې باید څه وشي ولسون ته څه پکار؟
موږ خو مخکې دغه خبره په میډیا کې کړې رسلي، دولت سیاست هم همدغه ده چې موږ له خپل حریم نه، له خپلو سرحداتو نه، له خپلو هغه کومې کرښې چې د لوغونه هم دولت کلکه باندې دفاع کوي، هم ولسونه.
د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو د وزارت مرستیال حاجی محمد یعقوب احمدزی په کونړ کې د ازادي راډیو د خبریال پوښتنو ته ځوابونه ورکول. کونړ هغه ولایت دی چې هلته کوکنار نه کرل کېږي، او که کرل کېږي دومره لږ دي چې راپورونه یې نه خپریږي. یو تازه راپور وایي چې د افغانستان په هغو ولایتونو کې د کوکنارو غیر قانوني کښت او قاچاق زیات شوی چې دولتي ادارې پکې کمزوري دي. د مخدره موادو او جرمونو د کنټرول په باب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه مفصل راپور چې تقریبا 300 مخه دی پرون خپور شو. په راپور کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د مخدره موادو د قاچاق او تولید ستونزو ته کتنه شوې ده. افغان حکومت وایي د کوکنارو د کښت او تولید له درکه وسلوال طالبان د کال له 1.5 سل څخه تر 500 میلیونه ډالرو پورې ګټه ترلاسه کوي. صالح محمد صالح راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور وایي په 2018 میلادي کال په افغانستان کې پر څه باندې 200,000 هکټار مځکه کوکنار کرل سوي وه چې ورڅخه 4,800 میټریک ټونه خام تریاک ترلاسه سوي دي. راپور وایي د 2015 میلادي کال په نسبت د تریاکو تولید په 2018 میلادي کال کې 43% زیات وو او پر 10% اضافي ساحې کوکنار کرل سوي وه. خو د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت ارقام د 2015 میلادي کال په نسبت په 2018 میلادي کال کې د تریاکو په تولید او د کوکنارو په کښت کې کموالی شوی. د دغه وزارت سلاکار ذبیح الله دایم ازادي راډیو ته وویل
په 2015 کال کې تقریبا 200 هزار هکتار کوکنار کرل شوي وو چې د تریاکو تولید په 2015 کال کې 5,600 میتریک ټونه وو. هغه سروې چې موږ وزارت او UNDC لخوا خپور شو په 2016 کال کې تقریبا 201,000 هکتار کوکنار کرل شوي وو چې د 2016 کال تریاک تولید تقریبا 3,300 میتریک ټونه وو چې 2015 کال په پرتله تقریبا هم د تولید په برخه کې هم د کښت په برخه کې کاهش درلود.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې هلمند، کندهار او بادغیس هغه ولایتونه یاد سوي چې د ټول افغانستان 80% کوکنار پکې کرل سوي وه. ویل سوي چې په 2018 میلادي کال کې د کوکنارو د کښتونو اړولو ډیر کمپاینونه په بدخشان ولایت کې عملي سول چې پر 270 هکټار مځکه د کوکنارو کښتونه واړول سول. د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي د افغانستان د کوکنارو له کښت څخه داخلي او نړیواله مافیا د میلیاردونو ډالرو په ارزښت عواید ترلاسه کوي. د دغه وزارت سلاکار ذبیح الله دایم وایي د دغه کښت ګټه وسلولو طالبانو ته هم رسیږي.
د مافیا عواید په کال کې تقریبا 50-80 بلیون ډالر دي چې د دې عوایدو تقریبا 350 میلیونه ډالر هغه بزګرانو چې په دې برخه کاروبار کې هغوی ته رسیږي. 150-500 میلیونه ډالر هغه طالبان چې په دې برخه کې د هوشور او د ترافیک د اسانتیا په برخه کار کوي هغوی ته رسیږي. 1.15 بلیونه ډالر هغه مافیا یا هغه کریوچ په افغانستان کې په دې برخه کاروبار کې هغوی ته رسیږي. مطابق مکمل هغه مافیا ته رسیږي چې د افغانستان بهر په دې برخه کاروبار کوي.
د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت سلاکار وایي تیر کال د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د شپږ میاشتو لپاره جګړه روانه وه چې مستقیما مافیا تمویلوله. د ده په خبره چې په هلمند کې اوسنۍ جګړه هم د مخدره موادو له کاروباره تمویلیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د فراه ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې د سړکونو او لارو له خرابوالي شکایت کوي. دوی وایي چې ډېرې لارې په دغه ولایت کې تخریب شوي دي خو بیرته نه رغول کیږي او چارواکي توجه نه ورته کوي. دوی د اړوند اداراتو څخه غواړي چې دغه کار ته پاملرنه وکړي. بل لور ته چارواکي ژمنه کوي چې راتلونکی لمریز کال به ډېر سړکونه بیرته ورغول شي. له فراه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راپور لري.
د فراه ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې سړکان د خرابوالي څخه سره چکوي. دوی وایي چې دغه ولایت د مرکز د باغپل سړک او همداشان د پرسو ولسوالۍ د لویو لارو سړکونه ډیر خراب شوي او دوی ته ستونزې زیږولې دي. د دوی په خبره د فراه د باغپل، کورجي او همداشان د مسو د کلي سړکونه ډیر ویجاړ شوي او بیا رغولو ته سخت اړتیا لري. دوی وایي په دې اړه څو ځلې اړوند چارواکو ورسره ژمنې کړې خو دغه ژمنې نه دي عملي شوي.
خراب دی انسان مرضی چڑھے یا په موټر یا په گاڑی کی پوری دا تو خراب دی مرد دولت چارواکو صدا کا تقاضا وحی کمل ڈبل سڑک وران
لبلی خواب یاد فراہ ولایت چارواکی وای چې ډیر ډیر د باغپل سړک قرارداد د با اعتبار کمپنی سره تر سره سی. د فراہ ولایت د ټولګټو ریاست ساختمانی چارو عامر انجینر سلیم فرایی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د باغپل نورو سړکونو د رغولو لپاره د دوی هڅې روانې دي خو دا کار څه ناڅه وخت اړتیا لري. د خبره په دې برخه کې د مرکزي دولت پاملرنه هم اوس ډیره شوې ده.
یو نیمه کې ما چې کوم معلومات دغه سړک په مورد کې ترلاسه کړه خپله ده
ټولګټ وزارت د هغه طرح او ډیزاین د ریاست دخوا نو دوی ته بیا هم د دې ځینې ملاحظات راغلي وه. دا باید مکمله توګه دغه حساب کوم خصوصیات چې د الوتر قیمت یې لوړ و ځکه چې دا یو ستنډرد سړک دی. ملاحظات هم د دې جواب شوي وه د خپله زموږ د وزارت دخوا. البته ده نو امید شته چې په دغه شپږ نویم کال کې البته امیدواري ډېره ده دتنه یوازې سړک البته نور سړکانو په مورد هم تللی دی.
یادونه وړ ده چې د فراه ولایت ډېرې لارې خرابې شوې او خلک وایي چې باید ډېر ژر د دولت لخوا ورغول شي. په دغه ولایت کې د اکثرو ولسوالیو لارې هم پخې نه دي او په ژمي او دوبي کې فرعي اوسېدونکي د ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي.
له یو شکایت بل شکایت ته مخه کوو. په فراه کې له سړکونو شکایت کېده او په پکتیا کې له روغتیایي خدماتو. پکتیاوال وایي امبولانسونو ته زیاته اړتیا شته ځکه د دوی ناروغان د امبولانسونو د کموالي له امله روغتون ته تر رسیدو د مخه سا ورکوي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال داود تپان راپور لري.
د پکتیا اکثریت اوسیدونکي د دې ولایت په کچه په ولسوالیو مرکز کې د عامې روغتیا په چوکاټ کې د نورو روغتیایي خدماتو ترڅنګ د امبولانسونو له نشتوالي ځورېږي. وایي ناروغان او ټپیان په عاجل وختونو کې د مجهزو او ځواکمنو امبولانسونو د نشتوالي له امله په لارو کې مري. د خلکو دا شکایتونه د پکتیا ولایتي شورا اکثریت وکیلان تاییدوي. وایي په پکتیا کې شته امبولانسونه د خلکو ضرورتونه نشي پوره کولی. د پکتیا ولایتي شورا منشي حفیظ الله مبارز وویل
پکتیا نه تنها د امبولانسونو بلکې د سیاتیمې په ټولو بخشونو کې مشکل لري. نو مونږ په ولسوالیو کې همدارنګه په خپل مرکز کې داسې امبولانسونه لرو او داسې موټر لرو چې هغه یعنی په وخت سره یعنی که چیرته مونږ شدید مریض ولرو مرکز ته نشي انتقالولی او که چیرته انتقال هم شي د لارې په اوږدو کې هغه مونږ د لاسه ورکوو ځکه امبولانسونه زاړه دي.
نوموړي زیاته کړه ګردیز ملکی روغتون درې زاړه امبولانسونه لري او څنګه چې په کار دي خدمات نشي کولای. ولایتي اداره او مرکزی حکومت باید د خلکو د دې ستونزې د اواري په موخه اقدامات وکړي. د پکتیا ولایتي شورا رئیس عالمیر بارمزوی ازادي راډیو ته وویل دوی په دوامدار ډول مرکزی او ولایتي ادارې ته د عامې روغتیا د خدماتو له خراب وضعیت او ټیټ کیفیت څخه شکایت کړی خو کوم تغییر یې نه دی احساس کړی او لا هم ستونزې په خپل ځای پاتې دي.
کی جنگ روانده کله چې یو زخمی راشي یو امبولانس لار شي چې بل زخمی راشي بیا ورته امبولانس نوی هغه مریض دلته هم شفاخانه نشي کور کولای غوړي چې کابل ته ولیکدوي امبولانس نوی ورته. نو شرمون کی خبره ده چې د زون مرکز کې د دوه درو زخمیانو لپاره شفاخانه امکانات نه لري.
دا د په خبره د ادارې د بیغوري او کمزوري لامل خدمات صفر تراټیټ شوی او قراردادي جوګان یوازې د خپل امکاناتو او پیسو ګټلو په مخه کار کوي. د پکتیا مرختیا سرپرست رئیس شیر محمد نقشبندي وویل چې دوی د خلکو د دې ستونزې د اواري لپاره په تیره میاشت کې څه اقدامات کړي او لام د ستونزې په اواري لګیا دي او د امبولانسونو شمیر یې له دوه څخه څلورو ته پورته کړی دی.
نه دا مشکل نشته موږ دوه امبولانسونه پاله غوا یو امبولانس نو یاست څه ویل هم ان شاء الله په یو هفته کې تسنیږي دا امبولانس فیرم فاله دی یو د شیطانۍ له څنګه جرمني امبولانس دی قوي امبولانس هغه خاص خبره کې به پاس نه دی شي مار دې چې نو امبولانس چې هغه صفر پلیټ مونږ ته راځو دا د مجلسي پروژې نه یو هغه دا یو بل نه هغه هم صفر پلیټ دا او ته نور وو وو تقریبا
د امبولانسونو د کمښت او زړښت خبره په داسې مال راپورته کیږي چې د دې ولایت په لرو پرتو ولسوالیو کې د وکیلانو په خبره د ټیټ کیفیت صحي خدماتو له امله اکثره وخت ټپیان او د ولادت پر مال مور او ماشوم د لارې په اوږدو کې د دې ستونزې له امله مړه کیږي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واورئ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسنګ د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عزیز الرحمن لننګرهار پراستولې سمس کې لیکي پاکستان له طالبانو او نورو ترهګرو د څلورم ستون په توګه د سیمې د بیامنۍ لپاره استفاده کوي. فتانه عثماني له زابله هیله کوي چې د ازادي راډیو ټول همکاران باید سمسونه خبره کړي. جمال خان لزابل لیکي له کرکټ بورډ هیله کوو چې په هند کې له آیرلند سره د افغانستان د ملي ټیم د لوبې د تلویزیون له لارې خبرې کړي. هی الف ښوونکی پر استولې سمس کلی کې له ولسمشر اشرف غني څخه هیله کوم چې د ښوونکو معاشونه زیات کړي. عزت الله مینپال د غزنی له سنخان ولسوالۍ لیکي له دولته مې غوښتنه داده چې د پاکستان په بې کیفیته دواوو بندیز ولګوي او پر ځای هندي او ایراني دواوې وارد کړي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو او البته دا به هم واوري چې ایران یو شمېر هغو افغانانو ته په خپله خاوره کې کورونه جوړ کړي دي چې د سوریې په جګړې کې دوی وژل شوي دي او د هغوی خپلوانو ته یې کورونه جوړ کړي دي. خو اوس به لنډ خبرونه له ناجیې ساپۍ څخه واورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار پرون ماخام ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان او سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. په پام کې ده چې د افغانستان د ملي شورا د غړیو کاري دوره د راتلونکي دوشنبه په ورځ پیل شي. د کندز چارواکي وایي په امام صاحب ولسوالۍ کې څه باندې 600 وسلوال مخالفان فعالیت لري او د دولت په وړاندې جنګیږي. د امریکا د استخباراتو د یو راپور لمخې ایران له روسیې څخه د کروز توغندیو د خستلو لپاره په خبرو بوخت دی او خی نوري وسلې هم روسته تر دې له روسیې څخه وپلوري چې په 2020 کال کې په دغه هیواد کې د وسلو د خستلو د بندیزو موده پوره شي. د امریکا دفاع وزارت وایي په یمن کې د یوې اونۍ په ترڅ کې پر القاعده شبکې تر 150 ډیر هوایي بریدونه کړي دي. او په برلین کې چارواکي وایي د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل لس ورځې وروسته په واشنگټن کې له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره ګوري.
د پاکستان صدر اعظم ویلي دي چې په خپل خاوره کې به د ټولو ترهګرو پر ضد عملیات دوام وکړي. وړاندې د نواز شریف څرګندونې په دې اړه اورېدلې شي. خو اوس به د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې یې څه خبره کړې دي. اجمل تورمان کتنه ورته کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غړو کې د غړو نور مطالبه ترڅنګ د قبایلی سیمو په اړه د پاکستان د نوی دریس او په بریښنایي تذکرو کې د دین ملت او قوم د لیکلو په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي د سلواغي پاتې وشتمه د پاکستان د سند ایالت د لال شاهباز قلندر پر زیارت له ځانمرګ برید وروسته دغه هیواد پر لپسې څو اړخیز اقدامات وکړل. په سر مقاله کې د دغه اقداماتو په اړه راغلي چې له افغانستان سره د تګ را تک ټولې لارې وتړلې او د وروستیو بریدونو پړې پر هغو لوریو ورواچوله چې د دوی پان په افغانستان کې دي او د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې زموږ پر ختیځو سیمو د درنو وسلو بریدونو ته دوام ورکړ. په سر مقاله کې راغلي لدی او یو شمېر نورو اقداماتو وروسته اوس د نوموړي هیواد کابینې پریکړه کړې چې قبایلي سیمې به په 50 کلونو کې له خیبر پښتونخوا ایالت سره مدغمې شي. د سرمقالې لیکوال اندېښنه څرګنده کړې چې د پاکستان د ډیرو دغو اقداماتو په اړه د افغانستان حکومت چوپه خوله ده. د سرمقالې لیکونکو په باور کدا سی وي نو دا معنی لري چې چارواکي نه د ولس ګټې او لومړیتوبونه پیژني او نه د پاکستان په دې خطرناک لوبو پوهیږي. سرنوش پلواکي ورځپاڼې هم په همدې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي دي. سرنوش لیکي پاکستان په دې سره د ډیورنډ کرښې رسمي کېدو ته لا زیاتې هڅې کوي. خو سرمقاله لیکونکي لیکلي دا چې د دې چارې نور زیانونه او ګټې څه دي بیل بحث دی، خو دلته د افغان حکومت دریس مهم دی. سرمقاله لیکونکي په دې اړه د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو د سرپرست وزیر له خولې لیکلي چې د پاکستان د حکومت دا ګام د ډیورنډ کرښې په اړه د افغانستان د دولت او خلکو موقف باندې اغیز نه لري او بیا به هم په رسمیت ونه پیژني. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د دې موضوع په اړه څه نه دي لیکلي، خو په برېښنایي تذکرو کې د دین ملت او قوم د لیکلو په اړه سرمقاله لیکلې ده. په سرمقاله کې راغلي چې له ډیرو ناندرو وروسته ولسمشر محمد اشرف غني وکولای شول چې د تقنیني فرمان له لارې د نفوسو د احوال د ثبت قانون په شپږمه ماده کې تعدیل توشیح کړي. په سرمقاله کې راغلي د برېښنایي تذکرو په برخه کې د ولس غوښتنه دا وه چې د افغانستان د ملي هویت درې عنصره یعنی ملیت، دین او قوم دې پکې درج شي، چې لنیکه مرغه اوس په کده درې واړه ملی او اساسي غوښتنې په پام کې نیول شوې دي.
ایران د هغه افغانانو کورونیو ته کورونه جوړ او افتتاح کړل چې د سوریې په جګړه کې وشل شوي دي. دا کورونه د ایران د بډای خیریه مؤسسو په مالی مرسته جوړ شوي دي. ملالی بشیر د ازادي راډیو د خبر د څنګه راپور په دې ارتباط وړاندې کوي.
د ایران حکومت د هغو افغان جنگیالیو د کورنیو لپاره کورونه جوړ کړي چې د سوریې په جګړه کې وژل شوي دي. دا کورونه د تهران په یوه څنډه کې د استانې قدس رضوي خیریه موسسې په مالی مرستو جوړ شوي دي. دا موسسه د ایران تر ټولو بډایه خیریه موسسه ده. استانې قدس رضوي په مشهد ښار کې د امام رضا د زیارت څارنه کوي. د ایران حکومت په ډیره آرامي او پرته له ستونزې د افغانانو په ګډون د طلب جنگیالي سوریه ته د جګړې لپاره لیږلي. ایراني چارواکو دغه کورونه د تهران په باقر شارګوټي کې څلور ورځې مخکې افتتاح کړل. د استانې قدس رضوي متولي آیت الله ابراهیم رئیسی د نورو روحانیانو ترڅنګ په دغو مراسمو کې ګډون وکړ. دی د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ځایناستی هم ګڼل کیږي. ایرانی رسنۍ د شاغلی رئیس له قول لیکي چې په دغه مراسمو کې وویل د شهیدانو درنې کورنۍ چې د اسلام او اهلی بیت د حرم د دفاع په خاطر یې ګران خپلوان قرباني کړي دي باید د توجه لومړیتوب ولري او ورسره مرسته وسی. د دغه کورونو ورکول د تهران لخوا د ایرانی افغان او پاکستانی هغو جنگیالیو له کورنۍ سره د مرستې ورستۍ اقدام دی چې د سوریه او عراق په جنگونو کې وجل سوی دی. د ایران حکومت په 1980 لسیزه کې د عراق په جګړه کې د وجل سوی له کورنۍ سره ورته مرستي کولی. ایرانی چارواکي وایي دغه جنگیالي د شیعهګانو د مقدسو زیارتونو څخه د دفاع په خاطر په خپل خوښه سوریه ته تللی وو. خو راپورونه وایي له هغو افغانانو سره چې سوریه ته ځي د مالي مرستو او په ایران کې د اوسېدو د اجازې ژمنه کیږي. ملګرو ملتونو د هغو افغانانو شمیر چې په ایران کې اوسې 1 میلیون اټکل کړی، خو تهران وایي 3 میلیونه افغانان په دغه هیواد کې اوسې. ځینې دغه افغانان په ډله ییزه توګه افغانستان ته بیرته استول سوي هم دي. آیت الله ابراهیم رئیسی د دغه شارګوټي د شاوخوا 16 شاهدونو کلی د هغو افغان جنگیالیو کورنیو ته ورکړی چې په سوریه کې وژل سوي یا ورک سوي دي. د هر کور کلی په یوه کوچني صندوق کې اچول سوي وه چې ورباندې د وژل سوي کس نوم لیکل سوی و. د دغو مراسمو په عکسونو کې تش اپارتمانونه لیدل کیږي چې په کړکیو کې د ایران بیرغ او د فاطمیون لیوا ژیړ رنګی بیرغ رپیږي. د فاطمیون لیوا له هغو افغانانو جوړه ده چې ویل کیږي د ایران د اسلامي انقلاب سپاه پاسداران لخوا په سوریه کې د جګړې لپاره استخدام سوي دي. د بشار اسد د رژیم د دفاع لپاره په سوریه کې د وجل سویو افغانانو دقیق شمیر تر اوسه نه دی معلوم. ایرانی رسنۍ ځینې وختونه د دغو وجل سویو کسانو د جنازې د مراسمو راپورونه ورکوي، خو دا نه وایي چې دغه کسان څه ډول مړه سول. د ایران د شهیدانو د بنسټ رئیس د تیر کال په نومبر میاشت کې وویل چې د دې هیواد لخوا سوریه ته لیږل سوي تر زر زیات جنگیالي وژل سوي دي. د ایران د اسلامي انقلاب سپاه پاسداران د چارو څیړونکی علي الفونه چې په ډنمارک کې اوسي ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څلورو کلونو کې شاوخوا 580 افغانان د سوریه په جګړه کې وژل سوي دي. د ایوای یوازې په فبروري میاشت کې له دغو افغانانو څخه 10 کسې وژل سوي دي. الفونه وایي تهران د افغانانو، پاکستانیانو او نورو شیعه جنگیالیو په جوړولو سره نه یوازې د سوریه په جګړه کې د ایرانیانو تلفات رقم کړي دي، بلکې یو ګڼ ملیتي شیعه ځواک هم روزلی چې په راتلونکو نیابتي جګړو کې ترې کار واخیستلی سي. روسیا او ایران په خپلو درنو بمباریو د سوریه په جګړه کې لویه ونډه لري او د بشار اسد د رژیم کلک ملاتړ یې کړی دی. تهران په خپلو مالی او پوځي مرستو د بشار اسد رژیم ژوندی ساتلی دی.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان سر اعظم له پوځي او استخباراتي مشرانو سره په یو غونډه کې پریکړه وکړه چې لارنګ سیمه او نسل پرته به د ترهګرو په ضد اقدام کوي. نواز شریف په دې غونډه کې پرون وویل چې رد درد الفساد په نوم عملیات به تر هغه وخته دوام ولري چې ترهګري په بشپړه توګه په پاکستان کې ختمه کړې نه وي. له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل راپور لري.
د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ په یوه غونډه کې د دوه اونۍ مخکې پیل شویو رد الفساد عملیاتو ترلاسه شویو نتایجو ته کتنه وسوه چې د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا او د استخباراتي ادارې ISI مشر ډګر جنرال نوید مختار او نورو حکومتي چارواکیو پکې ګډون کړی و. په غونډه کې حکومتي، پوځي او استخباراتي مشرانو ګډ هوډ څرګند کړ چې د ترهګرو او مذهبي افراطیانو په ضد عملیات به دوام ولري، خو وایي د ترهګرۍ د ځپلو د تګلارې لپاره په هیواد کې ټولو سیاسي حکومتي استخباراتي او پوځي چارواکو همغږي ته اړتیا ده. د صدر اعظم له دفتره په خبر سوی اعلامیه کې ویل شوی چې صدر اعظم نواز شریف په دې غونډه کې د خپل هیواد له پوځي او استخباراتي مشرانو سره په ګډه پریکړه کړې چې د ترهګرو په ضد به بېساری اقدام کوي او رد الفساد عملیات به تر هغه وخته دوام ولري چې ترهګري په بشپړ توګه ځپلې نه وي. صدر اعظم نواز شریف ویلي چې پوځي او استخباراتي مشران یې د ترهګرۍ پر له منځه وړلو ورسره همغږي دي او ولس یې هم نور له ترهګرۍ ستړی سوی او غواړي چې له دې ناسوره د خلاصون ډاډ ترلاسه کړي. اعلامیه د صدر اعظم نواز شریف له خولې وایي پاکستان د ترهګرۍ په ضد جګړه کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي. دا مطلق هوډ او فرض دی چې له رنګ، سیمه ییز او نسلي توپیره پرته به د ترهګرۍ په ضد جګړې ته دوام ورکوو. د پاکستان د داخله چارو پخوانی سکرتر تسنیم نورانی وایي سره له دې چې په پاکستان کې یولس لوی عملیات شوي خو وایي ترهګري لا هم د دې هیواد لپاره لوی چیلنج دی او د له منځه وړلو لپاره یې د ملکي او پوځي چارواکو ترمنځ بشپړې همغږۍ ته اړتیا ده. 2002 میلادي کال تر اوسه یولس عملیات شوي او هغه د ځانګړیو سیمو لپاره وو، کله په باجوړ، کله په جنوبي او شمالي وزیرستان او کله په سوات کې وو. خو دا لومړی ځل دی چې په ټول هیواد کې د رد الفساد په نامه عملیات پیل شوي دي. له دې څرګندېږي چې ستونزه ډېره جدي ده او زه خوشحاله یم چې صدر اعظم د دې کار مشري او مسؤلیت پر غاړه اخیستی، ځکه زه فکر کوم د ده له مسؤلیت پرته دا عملیات نشي بریالي کېدای. دا په داسې حال کې ده چې تېره میاشت په پاکستان کې د ترهګرۍ تر بېلابېلو حملو وروسته چې شاوخوا 120 تنه پکې ووژل شول او سلګونه نور پکې ټپیان شول، پاکستاني پوځ په ټول هیواد کې د رد الفساد په نامه د پوځي عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ چې تر ډېره په ښاري سیمو کې کېږي. دا ځل دغه عملیات په پنجاب ایالت کې هم د رینجر ځواک لخوا کېږي چې تر اوسه پکې د سلګونه مشکوکو کسانو د نیول کېدو ادعا شوې ده.
اوس روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. دا پروګرام فرشتنې دا وړاندې کوي او زه احمد شیبر له تاسو اجازه غواړم.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی و برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی من فرشتان دا خوش آمدین. شنونده های عزیز در برنامه روی بیماری روماتیزم صحبت میکنیم و دکتر صاحب محمد رحیم نیازی متخصص داخلی عمومی مهمان ما هستند. اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبت هایشون را در این مورد آغاز کنند گوش میدهیم به گزارشی که در این مورد تهیه شده. روماتیزم بیماری است که مفاصل استخوان‌ها و قلب را مصاب می‌سازد. دکتران متخصص در این بخش می‌گویند روماتیزم بیماری ویروسی است که ابتدا گلو را مصاب می‌سازد. دکتر پرویز اقبال متخصص داخلی عمومی در صحبت با رادیو آزادی گفت زمانی که این میکروب داخل وجود شود از 1 الی 5 هفته اعراض و علائم خود را نمایان می‌سازد. دکتر اقبال در مورد این که افراد چگونه به این بیماری مبتلا می‌شوند چنین می‌گوید:
یک باکتریا با نام بیتا همولایتیک استرپتوکوکاس که گلون ما شما را میگیره، گلون اطفال ما اوف میسازه و میکروب بالاخره در گلون جای با جای میشه و از گلون باز از طریق خون اینمی میکروب انتشار میکند و بالاخره قلب اطفال و مفاصل آن را ما اوف میسازد و اینمی امراض روماتیسم به وجود میاد.
با گفته ای دکتر اقبال بیماری روماتیسم بیشتر نزد کودکان بین سنین 5 الی 15 سال را که بیشتر آنها را دختران تشکیل می‌دهد دیده شده است. دکتران متخصص میگویند روماتیسم دو نوع است، مفصلی و قلبی. اما نوع خطرناک آن روماتیسم قلبی میباشد که باید بیماران روماتیسم قلبی در وقت و زمان معاینه آن تداوی شوند. با گفته ای دکتران متخصص گلودردی، دردهای عضلی در پا، دست، کمر، احساس خستگی و کاهش اشتها از جمله علائم بیماری روماتیسم است. دکتر پرویز اقبال در مورد روند تداوی بیماری روماتیسم میگوید:
مریض در مرحله حاد اگر باشه باید زیر بستر باید باشه، حرکت نکنه، دوای های ضد درد باید بگیره و همیشه یگان وقت ما از کورتیکوستروید در تداویشان چی میکنیم. ولی بدبختانه بعضی اوقات اینمی ناجوری روماتیک فیور یا خود امراض روماتیسمال که هستن دوباره عود میکنه که از این خاطر باید مریض همیشه زیر تداوی یک دکتر سری متخصص باشه و همیشه حداقل دوای خود منظم بگیره و معاینات خود منظم انجام بده.
دکتر پرویز اقبال میگوید هر زمانی که اطفال بین سنین 5 الی 15 سال به گونه دوامدار گلودرد میشوند باید والدین آنها حتما آنان را نزد دکتر ببرند، زیرا این گلودردی زمینه را برای بروز بیماری روماتیسم در وجود شخص مساعد میسازد. رادیو زدی روی امواج متوسط 12.6 و اف ام 101.5 نشر دارد. خب شنونده های عزیز، گزارش یک جا شنیدیم. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد روماتیسم یک معلومات بدین که چه نوع یک بیماری است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. پیش از اینکه در مورد خود روماتیسم معلومات بدیم، بهتر است که مردم عزیز ما در مورد مفاصل کمی بدانند، چون موضوع بحث ما شما زیادتر روی دردهای مفاصل است. جوینت یا مفاصل در اصل از یک شدن دو استخوان که با هم یک جمع میشن، نهایت از اینا یک ساحره میسازن به نام مفصل که این ساختمان مختلفی در تشکیل مفصل رول داره، از جمله غضروفاس کپسول مفصلی است داخل از مایع سانوویال که میتونه که زمینه ازیره که یک استخوان بالای دیگه استخوان حرکت بکنه و شخص حرکت آزاد انجام بده و در حرکت ما شما کمک بکنه و همچنان مریض شخص بتونه که بالای مفصل خود استناد داشته باشه. به او خاطر این ساختمان طرح شده. خب در بعضی حالت ها مفاصل میتونه که انواع مختلف داشته باشه، بعضیش حرکتش بسیار محدود است در بعضی جای بدن ما شما که اصلا قابل ارزیابی هم نیست، در بعضی جای حرکت ها تا اندازه زیادتر و در بعضی جای حرکت به هر جهت میتونه که مفصل حرکت بکنه. مثلا ما شما اگر مفصل زانو رو مثال بتیم، از جمله مفاصل است که حرکات آزاد و به هر جهت خود داره و شخص میتونه که آزادانه حرکت بده. اما مفاصلی که مثلا خود دندان ها با فک عنوی و سفلی مفصل شدن قسم است که اصلا ما حرکت به اون نمیبینیم، یعنی حرکت هیچ گونه حرکت داشته موجود نیست. این از نشان میده که انواع مفاصل در بدن ما شما زیاد است. اما زیادتر دردها در مفاصل پیدا میشه که جمله مفاصل ساینوویال یا مفاصل عظمی استخوان هستند. اونا قسمی است که در بین دو عظم یا دو استخوان سطوح مفصلی موجود است. در بین سطوح مفصلی مایع است که به نام ساینوویال یاد میشه. اون مایع یعنی از اصطکاک دو استخوان با یکی دیگه جلوگیری میکنه و استخوان میتونه که آزادانه وقتی حرکت بکنه یکی با دیگه خود تماس نکنه تا باعث ساییده شدن خود دو عظم یا دو سر استخوان نشود.
دکتر صاحب روی از این مورد بعدن صحبت میکنیم. دوست ما اسدالله از ولایت غزنی روی خط هستن، میشنویم اینا چی گفتنی داره، بعد از اون روی از این باز دوباره صحبت میکنیم. بله سلام علیکم.
و علیکم خواهر گور، احترامات ما را قبول کنین. اسدالله هستم از غزنی. خواهر گرامی و دکتر صاحب، امی مرض روماتیسم با زمین تر و نمناک و یا دائم از شعای آفتاب دور بودن داره یا خیر؟
سوال شما گرفتین دکتر صاحب؟ بیا سوال داره.
گرفتم سوال.
تشکر برادر. بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب شما پاسخ میگن.
با پاسخ برادر ما میگم که روماتیسم هیچ گونه ارتباط با تری و نمی و اینا نداره، اما از شعای آفتاب دور بودن یک پروسه است که باید ما شما دائم در معرض شعاع آفتاب باشیم، به خاطر از اینکه در بدن ما شما میفهمیم جمله منرال هایی که در تشکیل خود استخوان رول داره کلسیم است و کلسیم به خاطر جذب خود با ویتامین دی ضرورت داره. پس از شعاع آفتاب دور بودن به این معنی است که ما شما از ویتامین دی محروم شدیم و محرومیت از ویتامین دی باعث از این میشه که کلسیم در استخوان درست تراکم نکنه و استخوان به شکل درستش تشکیل نشه و یا اینکه یک نقص در خود مفاصل یا عظام وجود باشه. خب در ارتباط با تری و نمی، اونم پروسه است که ما شما اگر در تری و نمی باشیم به با این معنی است که ما از شعاع آفتاب دور هستیم. فقط یک علت شمی است که از شعاع آفتاب دور بودن باعث از این میشه، اما تری و نمی خودش نمیتونه که زمینه مساعد برای روماتیسم باشه، چون روماتیسم یک مرض اوتومیون یا مرض است که بدن ما شما در مقابل بعضی ساختمان های بدن ما شما از جمله مفصل، از جمله قلب، از جمله ششهای ریه ها ساخت سیستم دفاعی را میسازن برپا میکنن که بالاخره خود این سیستم باعث از بین بردن برای ساختمان های اصلی وجود ما شما میشه. از جمله مفاصل.
تشکر دکتر صاحب. دوست دیگه ما حکیم نورزه از ولایت فرا روی خط هستن. سلام علیکم نورزه صاحب.
و علیکم سلام. ما سلامونه و نیکیل تاسومونه استاد طول منوالتا فضی که جور اروه بر
تشکر. سلامت باشین، شما هم خوب هستین. بفرمایین سوال تانا بگوین.
در دکتر ساتون دا پستان در روماتیسم در چش سپیدا کیجی و اون دا عامل چش دی فریزان دنیو ساتی و پا خبرونی که اویل چش چه پا ریپورت کیجی دا ناروغی ساری هم دا باید نور کسان سر کم زن در ناروغی تو ساتی که پا کور چه اوزاد که مریض فیدا شی
دو جو سوال داشتن که چیش روماتیسم پیدا میشه.
بله
روماتیسم به خاطر روشن انداختن به یکی از هان مردم در مورد روماتیک فیور یا تب روماتیسم و روماتیسم مفصلی روشن شوه، باید روشنی پرتیم که تب روماتیسم و روماتیسم مفصلی دو مرض جداگانه است. تب روماتیسم حالتایی است که مثلا ما شما در طول عمر خود چند خوندیم بار گونه در دیار تجربه کنیم، بعد از او یک نوع میکروب به نام استرپتوکوکس. این میکروب هایی است که به شکل فلورای نرمال در دهان ما شما موجود است، اینا باعث التهاب متکرر گلو شوه و بالاخره اینا رسوب میکنند زیاتر در والای قلبی، در مفاصل. اینا باعث از این میشه که مفاصل در آینده ها مثلا تخریب شوه و باعث دردهای مفصلی یا روماتیسم در شخص شوه و در پاری از این میتونن که بالای والها یا در چاهای قلبی هم رسوب بکنن و در طولانی مدت یعنی چندین سال بعدش باعث اعراض و علائم مشکلات قلبی در نزد شخص شوه، از جمله عدم کفایه والهای قلبی و اینا. خب خود مرض روماتیسم مرض دیگه است که یا روماتوید آرترایتیس برش میگن، التهاب مفاصل ناشی از حالتهای اوتوایمیون یا خودکش است. مثلا در بدن ما شما سیستم دفاعی منظم موجود است، زمانی که یک میکروب از بیرون مداخله میکنه سیستم دفاعی بدن ما شما در مقابل از او عکس العمل های معافیتی داره که دفاع بکنه از خود. در بعضی حالات اجسام بیگانه را بدن ما شما خوب صحیح شناسایی میکنه و از بین میبره سیستم دفاعی. بعضی حالات است که سیستم دفاعی اجسام بیگانه را از اجسام اصلی بدن خود تفریق نمیتونه و مو سیستم رو که جور کرده به خاطر از بین بردن اصلا جسم بیگانه ای که وجود ما شما نفوذ کرده، اینا میرن سیستم های اصلی بدن ما شما، مثلا مفاصل هدف قرار میتن، مثلا ریه ها را هدف قرار میتن، مثلا قلب هدف قرار میتن، باعث مشکلات در نزد شخص میشه. پس روماتیسم مفصلی و تب روماتیسم دو مرض جداگانه است. از نظر ساری بودنش هر دوی از اینا معمولا مخصوصا خود روماتیسم مفصلی به هیچ مواجه ساری بودن نمیتونه، زیادتر بنیه ژنتیک داره، یعنی کس ارسی است، کس که در فامیل خود خصوصا درجه اول اقارب درجه اول فامیل تر، مثلا پدر، مادر، کاکا، عمه، خاله، مامان، کسایی که زیاد براتون قرابت خونی دارن، اینا یکشان سفری کرده باشن در طول زندگی خود، شخصی که احراز داره ممکن داینده مساعد شد و تب روماتیسم خودش ساری بوده نمیتونه، اما امراضی که باعث تب روماتیسم میشه از جمله گلدردی های متکرر میتونه که ساری باشه و هم بقدر به شکل که ما شما تصور میکنیم نیست.
تشکر دکتر صاحب. دوست همیشگی ما البته شنونده ما عبدالستار آخوندزاده هستن. سلام علیکم آخوندزاده صاحب.
خیلی محترم، سلام های خدا با شما با دکتر صاحب محترم.
آخوندزاده صاحب بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
خوش باشین همشیر محترم. سوال ما دکتر صاحب محترم که به روماتیسم مبتلا است، همیشه اینا به میز مثال خیلی بزرگ است، زیادتر از این ناخونه از اینا خیلی چرک میکنه، مثل که دیگه ناخونه پای از اینا ولی همی پای از اینا بعد جای سراخ میشه. ولی ما دکتر صاحبی هسته که پریز یکی چی هسته، ولی کسی که بدی درد مبتلا هسته، بعضی مردم شایعات هست که تا به آخر این درد دوا نداره، آیا این واقعیت داره از نظر طبی؟ خیر این همی سوال، اگه جواب بده خیلی میره بانیم.
ببخشیم برادر،
ولی راجی با پریزشم
ببخشید، در مورد پاها گفتین سوراخ میشه، آیا پایش زخم میشه یا کدام چیز دیگه؟
بله نمی برابر بوجلکا همه پوش اونا که از اینا سراخ میشه چرک بشه. بعضی مریضای روماتیسم ما دیدم از این دوستای ما هست اینا رقم ناخونهاشون چرک میکنه، پایشان سراخ میشه، همیشه زیاد بزرگ است. ولی به تو مثال تمدل بیتر است، ولی میگه که هرچی دوا میکنه هیچ فایده نمیکنه برشان. بعضی مردم میگه که روماتیسم
گرفتم سوالتان، مریضتان چند سال سن داره؟
یار 50 سال داره دکتر.
خانه تان چطور؟ افتاروخ هست یا سیاروخ هست؟
خانه دیگه افتاروخ و افتاروخ هست. بله افتاروخ هست.
مریض تان در روز افتاب هست؟ یعنی شما در شوهای افتاب خودم مساعد میشنن روزمره؟
جبودار میکنه مثلا افتاب همیشه با شوهای افتاب میگرده، مثلا افتاب میگیره او تو نیست که همیشه به سایه باشه یا مثلا به جای پرتاب باشه که میکنه. ولی به زمستان خیلی بزاب است، عمالم رفته به ایراد تبابت خود میکنه ولی فایده نمیکنه، هرچی که دوام میکنه همیشه.
از محصولات کهوی کلسیم از جمله شیر دیگه لبنیات استفاده میکنن نمیکنن؟
بله فعلا به در خانه همیشه از شیر هم استفاده میکنه، از ماست هم استفاده میکنه.
تشکر
از شما. در سال میکنه بودیم این مرض گرفتار است بوده تا بال شفایی ما نشده دیگه، ولی دوان نداره، آیا از نظر طبی نمی واقعیت داره یا نه؟ نمیده
تشکر آخوندزاده صاحب، زنده باشین.
در صورتی که روماتیسم مفصلی مساعد باشن مصاب باشن همشری می برادر ما که 50 سال سن داشتن، خود روماتیسم گفتیم که مرض اوتومیون است، به کنترل ضرورت داره، تداوی دائمی به هیچ وجه نداره، به کنترل ضرورت داره،
دواهای داره،
استپ استپ دواهاست. در جمله مثلا ما از استامینوفین شروع میکنیم که پاراستامول عادی است، اگر مریض با این خوب شد، کنترل بود، دردش خوب نبود، ممکن به دوای دیگه که از جمله دوای غیر نان استرویدال آنتی انفلاماتوری درگ یا دوای ضد التهابی غیر استرویدی برش یاد میشه که از جمله بروفین است، ناپروکسان تبلت است، از اینا میشه طبق که دکتر موظفشون باشون توصیه کنه از اون استفاده کنن. اگه استپ نشه واسه بعدی ما شما دوایی است که اونا مرض سرش تغییر میتن، از اون دوای میشه استفاده شه، مرضی که سیستم معافیت پایین، دوایی که سیستم معافیت پایین میره از اینا میشه استفاده شه. یعنی مرضشون واقعیت گفته، کسی که براتون گفته و گپ درست است، مرض دائم همراهشان ممکن موجود باشه و صرف به کنترل ضرورت داره، تداوی دائمی.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما مصطفی از ولایت ننگرهار رو خط هستن. سلام علیکم مصطفی جان، خوش آمدین به برنامه.
سلام. ما از دکتر صاحب یک پرسان داریم که امی دو سی سال میشه که از طرف زمستان امو نی جاینت یا مفصل زانو درد میکنه و امو فقط یک قسمت در اینجا امی دوب چیز که وصل شده اینمی مثل که مرمی خورده باشه، اینمی یک تشنج هم پیدا میکنه، قسم آنالیزی که میخوریم نمیکنه، ار اف ام معاینه کردیم نگیتیو است، یوریک اسید نرمال است و فقط یک تراگلیسراید تی جی بن میشه از ما و کلسیم بابم خوب صحیح بسیار میخوریم. فقط ما هم مسلک هستیم، مسلک ما دکتر دندان هستیم، فقط بسیار می کل زمستان شروع میشه و به شکلی متناظر نبود، امسال به شکلی متناظر شد، بندهای کلان و دستا و پایین انسان مفصلیم آرترالژیا پیدا کرده.
خب برادر، هر دو زانویتان هست؟ شما متناظر گفتند دیگه، یعنی هدفتان ایست که هر دو زانوی همزمان؟
پیش پارسال امو یک زانوی راست بود، تناو نمو بود امو یک سال، حالی که در این زمستان آمد شکلی مثلثی را پیدا کرد، یک پیش بودند چیز بود و خلاص سالی مثل که یک چیز یک مقاومت پیدا کرد، او زانو خوب است، امو منده بود، حالی امسال دو دستا و یک پایش مبتلا کرد.
خب زیادتر دستا از بند دست به این طرف به نوکای انگشت است، به این قسمت است یا بالاتر از او؟
دامی فلنجام یک
فلنجام
متوسط، در فلنجام یک بند درد نیست.
تاریخچه فامیلی نداری برادر؟ در فامیل کسی مبتلا نبوده برادر؟ از طرف صبح که میخیزه شخی صبحانه، از طرف صبح که از خواب بیدار میشین شخی صبحانه چیز نمیداشته باشین؟
شخی دارد.
خب شخی ما دارن صبحانه، باز تا چند دقیقه دوام میکنه؟
فقط هم حرکت که بیتم تا که وضو میکنیم و نماز میکنیم میره.
درست است. خب قسمی که برادر ما اعراض علائم خدای کای میکنه زیادتر نشان میده که مشکل برادر ما روماتوید آرترایتیس یا روماتیسم مفصلی هست و اینا گفتن که روماتیک فاکتور که یکی از مانع تشخیصی به خاطر روماتیسم است و یکی مانع دیگه آنتی سی سی پی میگن، این معاینات است که به خاطر روماتیسم تشخیص روماتیسم داده میشه به مریض. خود منفی بودن روماتیک فاکتور دلالت به این نمیکنه که ما روماتیسم را رد کنیم، بگیم که روماتیک فاکتور منفی بود و روماتیسم نیستیم. پس برادر اعراض علائم همه چیز میخونه و یک شکل ماجراتی رو داره، در پولی سیمتریک هست، در شخی صبحانه خود داری و بعد از این که مثلا فعالیت فیزیکی میکنی شخی صبحانه برطرف میشه. اینی همش دلالت به این میکنه که از داره اعراض علائم کلینیکی خودت مصاب روماتیسم مفصلی یا روماتوید آرترایتیس هستی. بس تاسیم برادر ما این است که پیش از دکتر صاحب نزدیک روماتولوژیست یا دکتر صاحب ارتوپیدی مراجعه کنن در ارتباط با تداویش تصمیم خواهد.
بسیار زیاد تشکر. دکتر صاحب، یک برادر ما از ولایت خوست روی خط هستن. بله سلام علیکم. برادر خوب هستین، بفرمایین سوالتان رو بگوین. سلام خدمت شما هم، بفرمایین.
او دوا سره نلرم یو سوال می داد اس زما یو هایلاس یو چپ لاس په هایلاس کې مساحه او خپې مې ویدګي ګوبل گردن کوم سخت درد کوي.
څه وخت یې سره درد کوي؟
تاسو د خیلاس مې درد کې چپ روغ د چپ کې کوم مشکل نشته.
ښه، خیلاس دې درد کوي تر کوم ځای پورې درد کوي؟ ګوتو دې سره درد کوي کته نه؟
مکمل لاس درد کوي.
کومې ګوتې دې سره درد کوي؟ 15 والا کې یو 2 3 دنه؟
15 والا درد کوي تر سره پورې دې د لاس مې درد کوي.
حرکت سره ارتباط لري؟ مثلا سر خوځوي حرکت ورکه درد زیاتیږي کمیږي؟
یاره ډاکټر صاحب، نیستی نو بیا ډیره فایده ورته رسیږي، بیا حقیقت کمالس نشي، بیا مشکل سره مخامخ.
سو کلن یو وروره
تقریبا 10 کال عمر لرم.
تنه جواب تا ورسو اکثرا مونږ ته سه دملا پتیر کې موري لرو سره موري مزان سره یو بل سره مفصل شوی دی مفصلو سره کله کله د دملا تیر نه اصلي عمومي رشته د اعصاب سره نه خاورته کیږي هغه تیر شوی هغه نه بس دواړه خوا یو رشته جلسي وی دی هغه رشته کله مثلا د دوو مورو ترمنځ کوم فشار راسي یا دغه دسکونه سدي د دسکون نرم تقریبا آزاده هغه کله سره رپچر ورکی یا پارشی شاته وزي د اعصاب لک فشار لاندې راځي بیا اعصاب فشار لاندې راغی دردونه به کوم خواته سي د عصبي رشته زي او هغه جای عصب رسنی کوي هغه دردونه به هغه خواته وي د دې ورونه معلومیږي چې چپ خوا عصبي رشته تر فشار لاندې ده او هغه سره هم اتمن خامخه د غالب مورو کې څه تکلیف چایسته ده د متوسطه ده چې یو ام آر آی د ستون د فقرات یا ام آر آی د دغه مفاصل وشي او هغه وروسته به معلوم شي چې رښتیا ده د دې کوم عصبي رشته د فشار لاندې ده که نه ده. که د فشار لاندې وو هغه به ځان ته فیزیوتراپي ډاکټر صاحبان به فیزیوتراپي سیستمونه تاسو ته وښيي چې هغه باندې به ښه شي انشاءالله او که پیشرفته حالتونه امکان د دې لري چې عملیات وځي.